په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په کابل کې له افغان ولسمشر او د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر سره وکتل. سیمې ته د خلیل زاد د سفر او د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي حکومت نور د افغانستان په اړه د ستراتیژیک عمق هغه پالیسي چې مخکنیو حکومتونو تعقیب کړې نه تعقیبوي، د دواړو هیوادونو د چارو له یو تحلیلګر سره مرکه کړي.
زه فکر نه کوم چې د افغانستان او هند په اړه پاکستان پالیسي د اشخاص یا دغه ډول مشران جوړوي. کوم څوک چې دغه پالیسي جوړوي هغه ډېر قوي قدرت ته په پاکستان کې
د جګړو او ناامنیو په ترڅ کې د کندوز له امام صاحب ولسوالۍ څخه ویل کې شاوخوا 15,000 کورنۍ لا خپل اصلي مینو بي ځای شوي دي.
ټول خلک د همدې وجنه بي ځای شوي دي چې کورونه سنگرونه جوړ شوي دي.
په نړیوال موضوعاتو کې به وویل چې د ایران د ولسمشری کاندیدانو تر انتخاباتو مخکې په خپل لومړنۍ مناظره کې په هیواد کې د اقتصادي بحران په اړه تون بحثونه وکړل. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د غراز د ازادي رادیو دوه نیمې خبرونه مهیروي د انصاف په لټه کې او تاسو د ورکو شو ځانو د لټه خبرونه. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صالح محمد صالح دا خبرونه چمتو کړي دي.
د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان دې د سولې او اوربند لپاره لراغلي فرصت څخه استفاده وکړي. د غور والی وایي چې په شهره پولیس ولې کې د ملي اردو نه سرتیري او تر دیار لوڅو زیات طالبان وژل شوي. د عراق پوځ وایي د هغې هوایي اډې پر فضا دوی بې پیلوټ الوتکې ویشتل شوي چې امریکایي ځواکونه پکې ډیر دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل طالبان باید د سولې او اوربند لپاره تاریخي فرصت له لاسه ورنه کړي. محمد حنیف اتمر نن په هرات کې یو خبری کانفرنس ته وویل ګڼ هیوادونه په افغانستان کې پر لویو پروژو پانګونې او بیا رغونې ته لیوالې دي، خو ناامني خپل لویه ستونزه ګڼي.
در حال حاضر فرصت تاریخی را بر آتش بست.
طالبان د سولې اوربند او د خبرو لالارې د افغانستان د راتلونکو د جوړولو لپاره د تاریخي فرصت له لاس نه ورکوي. طالبان باید افغانستان له سولې او امنیت محروم نه کړي. دوی د افغانستان له مهمو ملي پروژو نه به برخې کوي. د غټول هیوادونو له موږ سره د خبرو پر محل خپل تر ټولو غټه ستونزه د امنیت موضوع ګڼي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په هرات کې له خپل ترکمنستاني سیال رشید میردوف سره د هرات تورغونډۍ د ریل پټلۍ پروژې د چارو د ګړندي کېدو غوښتنه وکړه. دغه پټلۍ چې 1024 کیلومتره ده د هرات له کشکې کوهنه، کشکې رباط سنګي، ګلدران، انجیل او ګذرې ولسوالیو تیریږي. د هرات تر هوایي ډګره دوام کوي. په افغانستان کې د پټلۍ د سروې او ډیزاین چارې 15 کاله مخکې پیل شوې وې. د غور والی وی په شهرک ولسوالی کې د ملي اردو نه سرتیری او تر دیر لوسو ډیر وسلول طالبان وجل سی ودی. عبد الظاهر فایزاده وی وسلول طالبانو پر شهرک ولسوالی ډلیز برید کړی و چې ونتونیدل دغه ولسوالی ونی سي.
طالب با تمام تلاش کې داشت
طالبان له ټولو هڅو سره ونتوانېدل چې شهرک ولسوالۍ ونیسي. دا زموږ د امنیتي ځواکونو لوړ مورال او خبرتیا ښیي. لومړني معلومات ښیي چې د طالبانو له 14 تر 20 پورې کسان وژل شوي چې وو مړی د جګړې په میدان کې هم پاتې شوي وو.
والی وی پر شهرک ولسوالۍ تر موټر بم چاودنې وروسته د ملي اردو شپږ نور سرتیري لا درک دي. د شغلی فیزاده په خبره موټر بم حمله د امنیه قومندانۍ د دویم سمت د پخوانی امیر حیات الله عادل د پوځي موټر په واسطه سوي ده. حیات الله عادل چې موږ مخکې له طالبانو سره یو ځای سوي وو، وسلول طالبانو په دې اړه رسمن څرګندونې نه دي کړې. د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ موټر بم حمله مرګ ژوبله اړولې ده. د بلخ ولایت د امنیه قومندانۍ وایان عادل شاه عادل وی په پیښه کې چې نن ماپښین سوي د لومړنیو معلوماتو له مخې دوه پوځیان وژل سوي او د ملکیانو په ګډون تر شلو زیات نور کسان ټپیان سوي دي. د بلخ ولسوال محمد یونس تانکزی رسنوی ته ویلي چې په لسګونو کسان تر نړېدلې ودانۍ لاندې راګیر پاتې دي. محلي سرچینو ویلي چې د بلخ ولسوالۍ امنیه قومندان ضیاء الحق طوفان هم ټپي سوی دی. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د دې حمله مسؤلیت منلی او د لسګونو دولتي کارکونکو د وژلو ادعا کړې ده. د بدغیس ولی وی پاپ کمری ولسوالی کې له طالبانو سره په جګړه کې د ملي اردو یو محلي قماندان ل خپل دوه ملګرو سره وجل سوی دی. حسام الدین شمس ازادي رادیو تو ویل پېښه تیر شپه سوی ده.
دشمنان مردم افغانستان و گروه طالبان
د افغانستان د خلکو دښمنانو او د طالبانو ډلې یو پراخه ډلیزه حمله وکړه. له بده مرغه زموږ یو محلي قماندان بسم الله خان د زنګي هلته په یو پوځي اډه کې شهید شوی.
د بدغیس والی وی په پیښه کې وسلولو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی، خو د شمیر په ډاګه نه کړ. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د فاریاب د ولایتي شورا یو غړي محمد نادر سعیدی ویلي چې د قیصر امنیه قمندان سیف الرحمن دهزاد له دیارلسو نورو پوځیانو سره تېره شپه له وسلولو طالبانو سره په جګړه کې وژل سوی دی. د پکتیا والی وی نن پر یو سره چا ډول موټر په چودنې کې څلور ملکیان وجل سوي دي. محمد علیم فدایی رسنوی تو ویل چې د مرکز ګردیز په ابراهیم خیلو سیمه کې وجل سوي کسان دیوی کورنۍ غړي دي.
کلی ته واده ته روان ول دي، بے رحمه تورستانو په ماین برابر سوي دي چې په نتیجه کې دوه خزي، یو دولس کلن ماشوم او یو ډریور شهیدان شوي دي.
ولی ویلی چې د پېښې عاملان به مجازات وي. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. بلخو د ننګرهار امنیه قمندانۍ وایي د یوې ښځې او د هغې د دوو لوڼو د وژل کېدو په تړاو دوه کسان نیول سوي دي. دغه درې ښځې تېره شپه په مرکز جلال آباد کې په مرموز ډول وژل سوي دي. د امنیه قمندانۍ ویان فرید خان نن رسنیو ته وویل
په دغه قضیه کې موږ هم دوه تنه نیولي دي چې یو پکې زنانه ده او یو بل سړی هم ورسره نیول شوی چې یو تښتېدلی دی. زموږ د ننګرهار امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت په دې باندې هڅې شروع کړې تر څو دا کس ونیسي او د قانون منګول ته وسپاري.
د پېښې نور جزئیات نه دي څرګند سوي. چارواکو د پېښې علت کورنۍ ستونزه بللې ده. د عراق پوځ وایي د هغې هوایي اډې پر فضا دوې بی پیلوټ الوتکې ویشتل سوي چې امریکایي ځواکونه پکې دېره دي. یوه میاشت مخکې هم پر دغه پوځي اډه په وسلو سنبالې بی پیلوټ الوتکې حمله کړې وه. د عراق پوځ په ویلامه کې وویل د سی رام په نوم د امریکا د پوځ دفاعي سیستم تېره شپه پر ځایي وخت 12:30 بجې د عین الاسد پوځي اډې پر فضا د دغو بی پیلوټ الوتکو د ویشتلو لپاره فعال سو. د می میاشتې پرتمه هم دغه هوایي اډه د یوې بی پیلوټه څارونکې الوتکې لخوا ویشتل سوې وه چې ځاني زیانې نو اړولی. د یمن حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي د سعودي عربستان په جنوب کې پر خمیس مشید پوځي اډې د بی پیلوټ الوتکې په واسطه حمله کړې ده. دا خبره د حوثي یاغیانو یو ویان نن په ټویټر کې کړې ده او ادعا یې کړې چې حمله بریالۍ وه. خو د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ایتلاف وایي د دې الوتکې مخه نیولې او ویشتلې ده. تر دې څو ساعته مخکې د یمن چارواکو ویلي وو چې د دولت تر ولکې لاندې مارب ښار کې د حوثي یاغیانو لخوا په ویشتل سوي بالستیک توغندي لږ تر لږه 12 کسان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. توغندي د مارب ښار په روزه سیمه کې د تیلو یو ټانک په نښه کړی وو. د یمن د اطلاعاتو وزیر مامر ال اریانی ویلي چې په دې حمله کې مړه او ټپیان ملکیان دي. او د اروپایي پارلمان رئیس ډیوید ساسولی غوښتنه وکړه چې د لویدیز بالکان هیوادونو ته له دې اتحادیې سره د یو ځای کېدو اجازه ورکړل سي. اروپایي اتحادیه له مونټینګرو او سربیا سره د پیوستون په اړه په خبرو بوخته ده. البانیا او مقدونیا د اروپایي ټولنې د غړیتوب رسمي کاندیدان دي.
خبرونه مو ازادي رډو واوریدل. کدا وزن نور خبرونه غواړی بیا هم اول ولې ازادي رډو په وی پڼه کې شته. پته مو ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام د خبرونه پته برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد بیا کابل ته تللی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې خلیل زاد او ورسره مل پلاوی به د دې سفر په ترڅ کې چې د جون له څلورمې پیل کړی کابل دوحې او د سیمې یو شمېر هیوادونو ته لاړ شي. د خبر پاڼې له مخې دغه پلاوی به چې د امریکا د ملي امنیت دفاع وزارت او د یو ایس ای چارواکي هم پکې شامل دي، په کابل کې د افغانستان د دولت له چارواکو یو شمېر سیاستوالو او د ښځو په ګډون د مدني ټولنې له استازو سره لیدنې کتنې ترسره کړي او د سولې په اړه به د هغوی نظرونه واوري. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې له ولسمشر غني سره په لیدنه کې د پلاوی ډار څرګند کړی چې متحدي ایالات د یو خپلواک بې پرې ډیموکراتیک او سوله ییز افغانستان چې د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې پکې خوندي شوي وي د ساتلو ملاتړ کوي. بلخوا د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس سره په کتنه کې هم زلمی خلیل زاده او مل پلاوی ویل چې هغه وخت را رسیدلی چې دوړ لوري تاوتریخوالی کم او د سولې جدي او پایلې لرونکې خبرې پیل کړي. نور به له کابل له خپل خبریال واورو.
جمهور ریاست د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د یو امریکایي پلاوي له سفر خبر ورکوي چې کابل ته رسېدلی دی. ارګوای د پلاوي نن له جمهور رئیس غني او افغان چارواکو سره هم کتلي. جمهور ریاست په یو خپره کړې خبرپاڼې کې لیکلي، په دې لیدنه کې دواړو لوریو د سیاسي، ډیپلوماټیکو، امنیتي او دفاعي، بشري او د اقتصادي همکاریو په دوام بحث کړی دی. خبرپاڼه کې زیاته شوې د متحده ایالاتو بین الوزارتي پلاوي له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د 3.3 میلیارد ډالرو کلنۍ مرستې ته په اشاره له افغان ځواکونو په ځانګړي ډول هوایي قواوو او د بشر حقونو په برخه کې د امریکا حکومت پیغام هم جمهور رئیس ته سپارلی دی. دا خبرپاڼه کې لیکل شوي جمهور رئیس غني سره په لیدنه کې د پلاوي ویلي متحده ایالات له یو خپلواک، بې پري، ډیموکراتیک او سوله ییز افغانستان ملاتړ کوي، څو د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې ورته شي. اخوا د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم زیاد پلاوي سره کتلي دي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي په لیدنه کې زلمی خلیلزاد ویلي د خپل مل پلاوي سره د دې سفر په اوږدو کې غواړي له بېلابېلو افغان چارواکو همداډول د مدني ټولنو له استازو سره وګوري. هغه ویلي کابل ته په دې موخه راغلی دی څو د امریکا او افغانستان ترمنځ د نوي فصل او نویو اړیکو په باره کې خبرې کړي. خلیلزاد له قوله متحده ایالات په افغانستان کې ترهګرۍ سره مبارزې ته ژمنه ده او همدارول افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. خلیلزاد په دې لیدنه کې عبدالله عبدالله سره هم ویلي چې هېواد د افغانستان له ټولې په بشپړ ډول ملاتړ کوي او همدا ډول باید دواړه لوري یو نتیجه لرونکو مذاکراتو ته دوام ورکړي چې له مخې یې باید تاوتریخوالی راکم شي. حقوا د خلیلزاد سره په کتنه کې عبدالله عبدالله ویلي چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت سولې ته ژمن دی او جګړه حال لاره نه ده. هغه دا هم ویلي دي چې خلک د بې معنا جګړې قرباني دي او هیڅ لوری باید دا ډول غلط محاسبه ونه کړي چې له جګړې له لارې روان ستونزه حلېدلی شي. خلیلزاد کابل ته داسې مهال سفر کوي چې هلته په دوحه کې بیا د سولې مذاکرات د پایل لپاره هم حتی روان شوي دي. د دې هڅ په دوام باندې د امنیت او خوندیتوب په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ریل میشو او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ریبرا لاین افغانستان لمر چی پلاوي او طالب پلاوي سره کتلي دي. په دې کتنو کې د سولې روانې پروسې په ملاتړ او یوې داسې هوکړه باندې خبرې شوې چې ټولو افغانانو ته د منلو وي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د دوی له پلاوي سره په کتنه کې د ملګرو ملتونو استازي ویلي چې د سولې خبرې په دې پړاو کې باید په هغو مهمو مسایلو باندې خبرې وشي چې له مخې تاوتریخوالی پای ته رسېدلی شي او هغه داسې هوکړه ترلاسه شي چې له مخې ټول افغانان په هغه باندې رضا وي. د طالبانو له استازو سره هم په همدغه ټکو باندې بحث شوی دی او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې دوی ملګرو ملتونو استازو سره په خبرو کې ژمنه ښودلې چې د سولې هر ډول مذاکرات ته چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې بیا په دوحه کې د سولې د نوي پړاو د پیل په اړه له هیلو سره دا بهیل نه دی پیل شوی. خو د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت دا هم وایي چې تمه ده سبا د دوی مرکزي پلاوي پاتې غړي هم دوحې ته ولاړ شي.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او په دې هڅو کې د پاکستان د رول په موضوع کې تم کېږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په دې وروستیو کې ویلي چې حکومت نور د افغانستان په اړه د ستراتیژیک عمق هغه پالیسي نه تعقیبوي چې مخکنیو حکومتونو تعقیب کړي، بلکې په دې هیواد کې د هر هغه حکومت چې د افغانانو لخوا انتخاب شوی وي ملاتړ کوي. سمی یوسف زئی چې د افغانستان او پاکستان حالات له نږدې څاري وایي د افغانستان او هند په وړاندې د پاکستان ستراتیژي د پاکستان ملکی حکومتونه نه بلکې نورې ځواکمنې ادارې جوړوي. له ښاغلي یوسف زئی سره مې مخکې مرکه وکړه او په پیل کې مې ورڅخه پوښتنه وکړه چې آیا د عمران خان دغه څرګندونې د افغانستان په وړاندې د اسلام آباد په ستراتیژي کې د بدلون نښه ده او که هغه یوازې تبلیغاتي بڼه لري؟
یقینا د افغانستان مسائل یو خطرناک حد ته رسیږي. په پاکستان کې ځینې زیرکې کړۍ یا ځینې سیاسیون هغه دا فکر کوي چې د افغانستان په مسایلو کې له حد نه زیاته مداخله پاکستان ته مشکلات زیږولی شي. خو زما په خیال د پاکستان د پوځ مشر جنرال باجوه پخوا دا خبره کړې وه چې موږ دپاره د طالبانو استعمارت بیا په افغاني شکل باندې د منلو وړ نه ده، یا د طالبانو حکومت موږ ته د قابل قبول نه ده. عمران خان اوس دا خبره کوي چې هغه پخوانی د ستراتیژیک عمق چې کومه خبره ده هغه پالیسي ده هغه نوره نه فالو کوو یا نور پسې ګرځو. خو زه فکر نه کوم چې د افغانستان او هند په اړه د پاکستان پالیسي د اشخاص یا دغه ډول مشران جوړوي. کوم څوک چې دغه پالیسي جوړوي هغه ډېر قوي قدرت په پاکستان کې او دغه ډول د خطراتو حتی د صدر اعظم نظر چې د افغانستان په اړه شاید د پاکستان قوي استبلیشمنت یا د پاکستان هغه قوي پوځي ادارو سره په ټکر کې هم وي، خو بیا هم فکر نه کوم چې هغه دې عملي شي، ځکه چې تر دې وړاندې د نواز شریف حکومت او د زرداری حکومت هم کوشش وکړلو چې کله په دې پوه شو چې د افغانستان په اړه باندې زموږ پالیسي نقصانات لري، خو کله چې د جوړولو کوشش وکړو د دوی هغه واک او اختیار محدود شو. نو زه فکر کوم چې دا د صدر اعظم بیان یا د حتی د پوج د بشر بیان په یو شخصي کټګوري کې راتللی شي، خو فکر نه کوم چې دا د پاکستان حکومت پالیسي وي.
که راشو دې ته چې د عمران خان د دغو څرګندونو په وړاندې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په تېرې بلې بهرنیو چارو وزارت هم عکس العمل نه دی څرګند کړی، آیا د افغانستان حکومت یا افغان چارواکي د پاکستان د ملکي حکومتونو د مشرانو څرګندونې جدي نه بولي؟ یعنی دوی دې ته کتر رسیدلی چې پالیسي نور کسان جوړوي؟
یقینا تر دې وړاندې چې کله د زرداری د پاکستان د خلکو د ګوند یو مشر د پاکستان رئیس جمهور و، هغه واضح الفاظو کې کرزی صاحب ته وویلې چې د کومو ادارو په اړه چې تاسو موږ ته شکایتونه کوئ موږ د هغو په وړاندې بې وس یو. نو مطلب دا ده چې موږ تاسو سره همدردي لرو او ستاسو درد ته هم راته معلوم دی. د پاکستان سیاسي ګوندونه چې په حکومت کې راشي هغوی پوهېږي چې مشکل چیرته ده، خو متاسفانه د افغانستان په اړه او د هند په اړه د پاکستان پالیسي هغه مقتدره قوتونه جوړوي چې هغه د 1950 یا 60 کلونو نه چې کومه پالیسي جوړه کړې ده په هغه باندې روان دي، او متاسفانه هغه پالیسي داسې ده چې یا به دوی په افغانستان کې مداخلت کوي یا به داسې یو حکومت دوی دپاره قابل قبول وي لکه طالبانو حکومت. نو زه فکر نه کوم چې افغان حکومت هم د دوی دا خبرې جدي واخلي، ځکه چې تر دې وړاندې چې کله د پاکستان د پوځ مشر په افغانستان ته راغلی و له ولسمشر سره تودې خبرې وشوې او د هغه نه وروسته هغه دا خبره وکړه چې طالبانو حکومت دوی دپاره قابل قبول نه ده، وروسته چې بیا وکتل شو دغه خبرې چې د کړې وي د دغه خبرو تسلسل او دغه په یو پالیسي چوکاټ کې اړولو ته بیا د پاکستان له طرفه جواب یا ریسپانس ډېر سوکا یا سلو یا بېخي ور باندې خاموشي اختیار کړې شوه. نو له دې امله افغان حکومت ډېر محتاط عمل کوي او فکر کوي چې د اشخاصو نظرونه تر څو چې د هغه پالیسي سازو ادارو چې د افغانستان پالیسي جوړوي چې مطلب یې فوج او استخبارات د هغوی سره ورته نظر ونه لدي تر هغو پورې دغه خبرې او دغه بیانونه ډېر د اهمیت وړ نه دي.
یوسف زای صاحب، کراش د سولې موضوع ته د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بیا په سفر راوتلی، اوس په کابل کې دی او دغه یو شمېر نورو د سیمې هیوادونو ته به هم لاړ شي چې پاکستان احتمالا پکې شامل دی، اسلام آباد. د افغانستان د سولې پروسې هڅې اوس په سیمه ییزه کچه روانې دي چې یو اجماع رامنځته شي، پاکستان هم په دې برخه کې یو د مهم لوبغاړي په توګه ورته کتل کېږي. څه فکر کوئ چې آیا دغه د خلیلزاد هڅې او د پاکستان هغه سیاست چې تاسو مخکې وویلې په داخل کې ځینې کړی غواړي وضعیت له کنټرول ونوزی او له دغه فرصت څخه دوی ګټه پورته کړي، آیا فکر کوئ چې دا به کومه نتیجه ورکړي؟
زما په خیال پاکستان لپاره اوس یو مشکل حالت ده. هغوی نه غواړي چې نړیوالې ټولنې سره په دې اساس وخت په ټکر کې واقع شي، له امریکا سره خوا بدی شي. خو که بل طرف ته وګورو د افغانستان د حکومت او د نړیوالې ټولنې دوه عمده شرایط دي. هغه یو دا دی چې په اوله کې خو تاسو طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته راولئ چې د حکومت برخه شي، یو سیاسي پروسې برخه شي، او یقینا چې طالبان د دغه نه اوسه پورې مسلسل ډول انکار کوي. هغوی دا فکر کوي چې دا جګړه مونږ له نظامي بروی سره پای ته رسولی شو، او بل دا چې دوی د طالبانو خلاف اقدامات وکړي، او اوس د پاکستان حکومت په دې باور ده چې طالبان ډېر قوي شوي دي، او که دوی د افغان طالبانو پر خلاف د پاکستان په ځمکه کې اقدامات کوي یا د پاکستان له ځمکې وباسي، چون دوی په افغانستان کې ډېر واک اختیار لري، د افغانستان ډېرې سیمې په واک لري، د افغانستان سره د پاکستان 1300 کیلومتره سرحد کې به شاید 50 کیلومتره سرحد هم د افغان حکومت سره په کنټرول کې نه وي، زیاتره هغه سیمې طالبانو تر کنټرول لاندې دي. د دې نه ډارېږي که په مقابل کې طالبان د دوی په خلاف ودرېږي، ټي ټي پي سره لاس یو کړي، یا د بلوچو علیحدګۍ غوښتونکو سره لاسونه یو ځای کړي، نو بیا پاکستان ته سردار جوړېدلی شي. نو فکر کوم چې پاکستان دپاره مشکل حالات دي او داسې نه بریکي چې دوی د طالبانو پر خلاف په داسې اساس وخت کې چې طالبان په افغانستان کې ډېر وسیع او عریض ځمکې په لاس کې لري او نظامي لحاظ هم قوي دي د هغوی خلاف اقدامات وکړي. نو زه فکر کوم چې خلیجزاد او امریکا او د سیمې اجماع چې مونږ خبره کوو د ډېر وخت نه دا خبره کېږي خو عملا د دې کومه نتیجه مونږ نه ده لیدلې او نه هم د سولې خبرې کوم یو جدي پړاو ته داخلي شوي دي. البته دواړه طرفونه په قطر کې پراته دي. طالبان له دې خاطره د قطر خبرې دروازه نه بندوي چې بیا قطر دفتر اهمیت یا دفتر ور باندې بند نشي. افغان حکومت هم د دې لپاره خپل هیات کې نولې ده چې څوک ورته ګوته ونه نیسي چې تاسو د مذاکراتو له محله یا میزه فرار وکړو. خو عملا چې موږ ګورو د سولې خبرې کوم مثبت اړخته نه ځي او دواړه طرفونه د جنگ خبره کوي، دواړه طرفونه د جنگي تیاریانو باندې مصروف دي.
د افغانستان او پاکستان د چارو سیاسي تحلیلګر سمی یوسف زیو کولای شي چې دا مرکه بیا هم واوري د ازادي رادیو په وی پانه کېشته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د کندز له امام صاحب ولسوالۍ څخه د وروستو جګړو له کبله شاوخوا 15,000 کورنۍ له خپل اصلي مینو بې ځایه شوي او اوس مهال د ولایت په بیلابیلو نسبتا امن سیمو کې ژوند کوي. د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکو او د کندز ولایت شورا یو شمېر غړي وایي چې په دې وروستو کې طالبانو په دې ولسوالۍ کې د خپلو فعالیتونو لمن پراخه کړې او اند بازار تر څنډو پورې ورسولې ده. تفصیل په دې راپور کې
د جګړې شدت او د وړي ګرمه هوا او ترڅنګ د کورونا وایروس د درېمې څپې ګواښ درې وړه ستونزې سره یو ځای شوي او په کندز کې بې ځایه شو خلکو یې د ژوند فضا را تنګه کړې ده. 15 کلن رابعه له خپل 15 ماشومانو سره د جګړو له کبله د امام صاحب ولسوالۍ د عقبای سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغه وایي چې مېړه یې مزدورۍ پسې له هېواده بهر تللی او اوس کډوالۍ له ګڼو ستونزو سره مخ کړې ده. پنځوس کلن چینی خال د امام صاحب د آب فروشانو سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغه وایي چې دوه زامنې په جګړو کې وژل شوي او له خپل 12 لمسیانو او دوه کندو ګورګانو سره د کندز ښار ته راکډه شوې ده.
وژې او تژې یم او در پدره یم. نن ځکه لرم نه جایداد لرم او نه نقدې روپۍ لرم چې یو څه ورباندې واخلم. دوه کندې سره له ماشومانو را په غاړه دي. زه څه وکړم او کومې خواته ولاړسم که وس مو رسېږي یو څه راسره مرسته وکړئ چې وژې او تژې یو.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی مولوي محمود بیا د جګړو له ښکېلو لورو غواړي چې په سوګنو سیمو کې له جګړو کولو ډډه وکړي تر څو عام خلک کډه کولو ته اړ نه شي.
د حکومت او د طالبانو د دواړو نم دا تقاضا ده چې د عوامو په کورونو باندې او د هغې په نسنګرونه جوړول د دې نه استفاده ونه کړي ځکه ټول خلک د همدې وجه نه بې ځای شوي دي چې کورونو نسنګرونه جوړ شوي دي. بل د حکومت نم دا تقاضا ده چې بې ځای اوانونه او دیسي توفونه نه استعمالوي.
د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی انتقاد کوي چې تر اوسه پورې د سیمه ییزې ادارې له لوري له بې ځایه شوو کورنیو سره مرسته نه ده شوې.
تر اوسه پورې له دې بې ځایه شوو کورنیو سره په کافي اندازه مرسته نه ده شوې. اوس مهال دغه کورنۍ د څښاک اوبو، ډوډۍ او د سرپنا له نشتوالي سره مخامخ دي چې د ګرمۍ له کبله یو شمېر لویان او کوچنیان ناروغه شوي دي.
د کندز د کډوالو او راستنیدونکو د ریاست رئیس غلام سخی رسولی وایي چې په دغه ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله 15,000 کورنۍ بې ځایه شوي او تر اوسه پورې دوی پر څه باندې 1,000 کورنیو خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشلې دي.
موږ د ولایت د لارښوونې پر اساس د سروې 12 ټیمونه جوړ کړي او عملا کار کوي چې تر اوسه پورې 2,000 کورنۍ سروې شوي دي. موږ په څه باندې 1,000 کورنیو مرستې ویشلې دي او هرې کورنۍ د 12,000 افغانیو په ارزښت خوراکي توکي او د 6,000 افغانیو په ارزښت غیر خوراکي توکي اخیستي او په پاتې بې ځایه شوو کورنیو هم مرستې ویشل کیږي.
د ځایي اوسیدونکو په خبره چې د جګړو له کبله د دغې ولسوالۍ عمومي لاره د تګ راتګ پر مخ تړل شوې او خلک په نورو فرعي او ستونزمنو لارو د کندز مرکز ته تګ راتګ کوي. امام صاحب ولسوالۍ د 60 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د کندز له ډیرو نفوذ لرونکو او سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د ولسمشری کاندیدانو تر انتخاباتو مخکې په خپله لومړنۍ مناظره کې په هیواد کې د اقتصادي بحران په اړه تون بحثونه وکړل. ټاکل شوی چې په ایران کې د ولسمشری انتخابات د روانې جون میاشتې په 13 نیټه ترسره شي. نور په دې راپور کې
د ایران پر دولتي تلویزیون د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ مناظرې درې ساعته دوام وکړ. د جون په 13 نیټه به په دې هیواد کې ولسمشریز انتخابات وسی. دا انتخابات داسې مهال کېږي چې د ایران د اقتصادي بحران په اړه اندېښنې سته. د ایران اقتصادي وضعیت وروسته له هغه خراب سو چې امریکا د 2015 کال د اټومي موافقې ووته او پر دې هیواد یې نوي بندیزونه ولګول. د ایران محافظه کار شورای نگهبان په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ګډون لپاره لشپږ سو کسانو څخه اووه کاندیدان تایید کړي چې پنځه یې سخت محافظه کار او دوه یې اصلاح غوښتونکي دي. پنځه سخت محافظه کار کاندیدانو د ولسمشر حسن روحانی پر اته کلنه دوره انتقاد وکړ او د مرکزی بانک له رئیس عبدالناصر همتی څخه یې وغوښتل چې د اقتصادي بحران مسؤلیت دی ومني. همتی له لویدیځ سره د ترنګل سویو اړیکو پړه پر محافظه کارانو واچوله او وی ویل چې د ایران اقتصادي وضعیت له همدې کبله خراب سو. د همدارس د محافظه کارو کاندیدانو پر اقتصادي طرحو هم انتقاد وکړ او وی ویل چې د مستقیمو مالی مرستو ژمنې د عملي کېدو وړ نه دي. د محافظه کار قضایي قوې مشر ابراهیم رئیسی چې د 2015 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې 83% رای ګټلې وې له اصلاح غوښتونکو سره مخامخ مخالفت ونه کړ او پر اقتصادي تمرکز وساته. رئیسی د کاندیدانو هغه خبرې رد کړې چې وایي د امریکایي بندیزونو له کبله د ایران اقتصاد خراب سو. د ویل دا داسې خبره ده لکه یو ګول کیپر چې ولس ګوله ووهي او بیا ووایي چې پرته له ما به د ګولونو شمیر ډیر شوای. د شورای نگهبان هغه پریکړه چې منځلاري کاندیدان یې تایید نکړل رئیسی ته لار پرانیسته چې مهم کاندید وګڼل سي. حسن روحانی چې نسبی منځلاري دی او حکومت یې په 2015 کال کې د نړۍ له قدرتونو سره د اټومي موافقې په خبرو کې ګډون کړی و، دوه وارې د څلور کلونو لپاره د ولسمشری دوره ترسره کړې او یو ځل بیا نسی کاندید کېدای. روحانی د ایران د 2015 کال د اټومي موافقې مهم طرح دی. د دې موافقې د بیا عملي کولو په خاطر خبرې د روان کال په اپریل میاشت کې په ویانا کې پیل شوې.
تاسو لا پیغامونو
زه عبد الله د جلال آباد له خار نه انده تیر درې کالونو راهیسی مونږ د ننګرهار د پوهنې ریاست سره د خپل زمام ښوونکو سره کیفیت کار کوو. د 1999 کال له حمل ثور او جوزا ماشا د ننګرهار د دوی ټول سوالي نه درې سوالي ته اجرای شوی دي. شیخ دې اجرای شوی له سوالي یو نمونه په دې لړګي د سوت لالپورا افغانستان لکه یو کال راهیسی تقریبا چې بودیجم پاس مونږ ته ریاست مقام ولایت مقام وزارت مقام هیله راکوي چې تاسو ماشا کېږي او نه کېږي. د دولت نه مو غوښتنه ده چې په دې اړه مونږ ته سیناوی راکړي او منطق راکړي چې د درې ولسوالیو ته مونږ په دې منطق سره ماشا اجرا کړي او پاتې نولس ولسوالیو ته مونږ ورکوو یا نه ورکوو. یو هم مونږ سره ریاست مقام ولایت مقام همدغسې مشرانو جرګې دغه ټول ارګانونو په تماس کې دي. مکتوبونه لرو، دوی ویل چې بسونه راشي تاسو مونږ په رسمي چوکاټ کې ځان سره نیسو. تاسو به مونږ سره رسمي ښوونکي چونکې تاسو درې کاله څلور کاله تجربه لرئ. یو چې دغه بسونه راغلي دي د ریاست مقام نه ولایت مقام نه همدغسې وزارت مقام نه ګډون را راهیسي تر ریاست جمهوري رسېدلي دي. هیله کوم چې دوی ته دوی انعکاس ورکړي او د دې په اړه رئیس جمهوري یو تخمیني فرمان صادر کړي. یادغه دغه چې دوی یو مسلمان سره همهنګي وکړي چې دا قانون څنګه د رسمیت پر عملي جنبه ورکړو. یو سلام په احترام
موږ دا د بلمرغاد ولسوالۍ خطا شو د وشکلې خدمت او موږ مالدارې ټول په هغه کې دي چې موږ د حکومت په غوړو کې هم همکاري مرسته وکړو. موږ ټول د وشکلې د سختي او سپتې سره مخامخ یو. سلام
د زابل ولایت سمي زنګوالې ده.
نامی خواهیش تیش باید دلتا مکتب جورسی مشته دلتا مکتب نسته مجد زابل دا ولایت سخه دیلوش داشتی و خواهد پراتوی دلتا مکتب نور دا پار نسته باید مکتب جورسی دکه دلتا شدیر دخو مکتب نسته
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته